اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د طالبانو له لوري په افغانستان کې د سویډن د ټولو مؤسسو د بندولو له اعلان وروسته په افغانستان کې د سویډن کمیټه وای له طالبانو سره په دې اړه خبرې کوي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وای تیر میلادي کال په میدان وردګ او نورستان کې په خپلو کلینیکونو کې 2.5 میلیونه ناروغان تداوي کړي. 1,30,000 ماشومانو ته د دوی په ښوونځیو کې تعلیم ورکړی شوی او د 46,000 معلولو کسانو ملاتړ کړی دی. د سویډن کمیټه وایي دوی د افغانستان په 13 ولایتونو کې شاوخوا 8,000 افغان کارکوونکي لري. که طالبان خپل پریکړه عملي کړي دا کسان به وزګار شي. د دې موضوع تفصیل وروسته وړاندې کیږي. له پاکستان په دریو ورځو کې افغانستان ته سباندی 1500 کډوال ستانه شوي دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت پرون لیکلي دغه 1550 کډوال له تیرې شنبې تر سه شنبې د سپین بولدک له لارې خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دغه وزارت وایي دا کډوال چې څلور نوي کورنۍ دي د مرستو د ترلاسه کولو لپاره د کډوالۍ نړیوال سازمان ته ورپېژندل شوي دي. ویل شوي چې هر راستنیدونکي ته د خوراکي توکو یوه کڅوړه ورکړې شوې ده. دا نه دي ویل شوي چې دغه کډوال په خپل خوښه خپل هیواد ته ستانه شوي که په جبري ډول له هغه هیواد ایستل شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د بنگلاديش ته شلووره مسابقو لپاره زیات همغه لوبغاړي اخیستل شوی چې په 50 مسابقو کې هم وو. د دغه بورډ وایندوی سید نسیم سادات پرون سه شنبه د افغانستان لخوا د 50 مسابقو د لوبلړۍ تر ګټلو وروسته ازادي راډیو ته وویل
د شلووریز فارمټ د لوبډل مشر په شمول چې خپل راشد خان دی، فضل حق فاروقی، رحمان الله گربز، ابراهیم زدران، مجیب الرحمن زدران دوی ټولو په یو ورځنۍ لوبو کې غوره کارکردګي وکړه.
که څه هم افغانستان د بنگلاديش په وړاندې پرونی 1500 یا یو ورځنۍ مسابقه په لوی توپیر وبایلله، خو د تیرو دوو بریاو له کبله د دې لوبلړۍ ګټونکی شو. په پام کې را افغانستان او بنگلاديش دوی شلو وره مسابقې هم وکړي چې لومړی به را روانه جمعه او بل د یک شنبه په ورځ وي. د ناتو متحدانو پرون سه شنبه وویل د دغه پوځي تړون د متحدانو په قلمرو کې د ایران ورانکار فعالیتونو ته سخت اندیشنه لري. دوی له تهران وغوښتل چې د بی پیلوټ الوتکو د اکمال په ګډون د روسیې له پوځي ملاتړ لاس واخلي. د لیتوانیا په پلازمینه ویلنیوس کې پرون د ناتو یو دیرش غړیو هیوادونو د خپلې سرمشریزي د لومړۍ ورځې په پای کې په یوه ګډه اعلامیه کې له ایران غوښتنه وکړه چې د روسیې پوځي ملاتړ دې کم کړي. په ځانګړي ډول دې روسیې ته د بی پیلوټ الوتکو له ورکړې لاس واخلي چې پر حیاتي تاسیساتو په حملو کې کارول کیږي. د ناتو د اعلامیو له مخې د دغو الوتکو د کارونې له کبله ملکیانو ته هم زیاته مرشوبله اوري. ایران د ناتو د غړیو هیوادونو د دغو اندیښنو په باب څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتو یو متخصص پرون سه شنبه وویل اسرائیل په پراخه پیمانه د فلسطینیانو د نیولو له کبله د فلسطین اشغال شوي سیمې په یو پرانیستي زندان بدلی کړي دي. په اشغال شویو سیمو کې د ملګرو ملتو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي فرانسیسکا البانیس په جنیوا کې خبریالانو ته وویل اسرائیل په 1980 میلادي کال د منځني ختیځ له جګړې راهیسې د فلسطینیانو بدریغه سیستماتیک او قصدي نیولو ته دوام ورکړی دی. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. د دې خبرونه په دوام کې اورئ. د ملګرو ملتونو متخصصان وایي طالبانو په سیستماتیک ډول د شزو او نجونو بشري حقوقونه محدود کړي دي. متقاعدان وایي طالبان له دوه کلونو راهیسې په بیلابیلو پلمو د دوی حق نه ورکوي.
وزارت ورغلی رئیس دفتر د وزیر موږ ته جواب راکړي په خلاص لاش یې قندار تلاش یې امیر المؤمنین امر راوړي.
په افغانستان کې د سویډن کمیټې د سویډنی مؤسسو د بندیدو په اړه د طالبانو پر پریکړه غبرګون وشو. د نورستان په منډول ولسوالۍ کې سخت ورشتونو خلکو ته تاوانونه اړولې دي.
ګلې ورګلې هم ډېر سخت باد، شدید باد او طوفان راغلې دي. تقریبا ډېر د خلکو د بزګرانو زمکي خراب کړې دي، حاصلات خراب کړې دي.
په پاکستان کې مشت افغانان د پولیسو له چلند شکایت کوي او په افغانستان کې کتاب پلورونکي د کتابونو د پلور د بازار له خرابوالي شکایت لري.
دیشبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې تقاعد شوی کسان وای د طالبانو مالیه وزارت د دوی د تیرو څباندې دو کلونو د معاشونو ل ورکړې د ډډې کولو لپاره نوې پلمې جوړې کړې دي. دغه کسان وای په ډله مالیه وزارت ته ورغلي وو خو له هغه ځایه نه هیلي رخصت کړی شوی دي. د متقاعدانو ټولنه وای تقاعد شوی کسان چې کلونه کلونه د افغانستان لپاره خدمت کړی نن سبا له اقتصادي پلوه په سخته تنګسه کې دي. تقاعد شوی کسان چې شمېر یې لسګونو زرو ته سی شي وای د دوی د معاشونو ځندول د دوی په حق کې جفا ده.
والله بلا کډمو دیو دیوس دیو کول خدمت
تا دغه ډله متقاعدین د طالبانو مالی وزارت ته لته ګرسته ناهیلي رخصت شوی وای نه پوهیږي چیرې د خپل تیرو څه باندې دوه کلونو معاشونه څنګه او لچا تر لاسه کړي. دوی چې په کابل کې د طالبانو تر ولکې لاندې د مالی وزارت مخې ته راټول شوی و زیاته کړه وار وار د طالبانو له مشرتابه سره خپل ستونزې شریکې کړي خو چای د ستونزو حل ته پام نه دی کړی او اوس ورته ویل شوی چې د طالبانو له رئیس الوزرا یا امیر المؤمنین د امر راوړي. دغه متقاعد نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي خو د مالی وزارت مخې ته یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
نو وزارت ته ورغلی و وزارت مالیه ته رئیس دفتر دی وزیر موږ ته جواب راکړ په خلاصه کلام جواب راکړ د مور چتا سیلاسی موږ یې نس کول نه وزیر مالیه کولای شي نه ریاست تقاعد کولای شي لاش یې قندار دلار شي امیر المؤمنین امر راوړي اور له خپل جواب موږ ځدیلې حق هم ده حق نوم دی خدای دی ولې نه راکړي موږ دې خوري نه سو خدمت هم نه کړو په دې خوره کې والله بلا کده مات یو دیوس دیو کول خدمت تاسو شل کال وکوي دا څه دا راغلی اسی ودی دی خدای په پاره داسې کار کړل موږ سره ودی نه راکوي سبب شي دلیل شي.
یو بل متقاعد وای دوی ته د مالی وزارت ویل چې د تقاعد شوی او د ماشونو د نه ورکول د سونز د حل صلاحیت له دوی سره نه دی.
یو پرې ما گفتن امی کوتک شما
دوی مشته ویل چې ستاسو کوډز موږ له صلاحیت خلور دی. وزارت وای تاسو له امیر المؤمنین او رئیس الوزرا سره خبري وکړي کاغوی مشته امر وکړي ستاسو ماشونه درکوو. دوی وای پر هغوی فشار راولي کدا کار مو وکړ او دوی دا موضوع مشته راجه کړ موږ ستاسو ماشونه درکوو. مسلمان خو درواغ نه وای موږ حیران چې پراتلونکو کې له دوی سره څنګه مختولار سو.
د متقاعدینو د دغو شکایتونو په تړاو مو د مالی وزارت د ویان نظر هم وغوښت خو د دې راپور تر جوړېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د دې وزارت ویان عبدالولي حکمال د روان مریض کال په پیل کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د تقاعد شویو د معاشونو د ورکړې طرحه د دوی د حکومت د رهبرۍ لخوا نه ده توشي شوې. کله چې توشي شي مالی وزارت به د هغې مطابق اقدام کوي. خو د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنګر افندي پرون سه شنبې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د اوس نه پوهیږي چې خپل سونزا له چا سره شریک کړي.
رئیس دفتر دی وزیر سم مالی ویلی چې ولادت زمنګ له صلاحیت نور پوره نه د منګ امکانات سره تاسو کولای شي چې پر رئیس ال وزرا فشار واچوي هغه منګ ته امر وکړي. تاسو کولای شي چې امیر المؤمنین ته ورسی او چې هغه موږ باندې ورکی زه به دې تهران مخه وزارت مالیه سو وزي په لری چې زغ خپل ماش پسم زغ خپل وګرزم بودیجی پسم زغ خپل وګرزم حلال او حرام پسم زغ خپل وګرزم. نو دا وزارت مالیه خو دا وزي پر دغه پرسونل ټول متقاعدین د ریاست تقاعد مربوط دي. ریاست تقاعد ته د وزارت مالیه مربوط ده. نو دغه مامورین د سل لپاره دي څو موینه ټول لری دي بودیجی لری دي بل د تقاعد په نامه باندې لري. نو زه چې موږ چې پیګه مدا خو دې دا وځي په وچه باید پیشنهاد نشه چې امیر المؤمنین هم امر واخلي چې موږ د متقاعدینو د حق ده دلته ده ماشه پاتې ده دا کی رئیس ال وزران هم باید دې امر واخلي. نو موږ په متقاعدینو باندې موږ سوق د چا دروازې ته پری دی.
د یو زر سلو سوال مریض کال د شمیرو لمخې په افغانستان کې د تقاعد شوی یو کسانو رسمي شمیر 1,19,000 کسانو ته رسیدي. خود طالبانو د مالی وزارت بیا د کشمیر څخه باندې 1,500 خیچې 1,500 خزيدي. تقاوت شوی یو کسانو چې هر یو د یوې څو کسیزې کورنۍ مشرکې وي د بیا لا بیلو رسنوي او لاریونو له لارې د طالبانو له حکومت د خپلو تیرو څه باندې دوو کلونو د معاشونو غوښتنه کړې ده. خو داسې ښکاري چې کومه نتیجه یې نه ده ورکړې او د مالی وزارت په پلان کې ځنډ د دوی ستونزې واندېښنې لا زیاتې کړې دي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
د ملګرو ملتو متخصصان وایي طالبان په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو او نجونو پر بشري حقونو محدودیتونه لګولي دي. د دغو متخصصانو په وینا دغه محدودیتونه کېدای شي جنسي اپارټاید وګڼل شي. د 2020 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته طالبانو په تعلیمي او کاري برخه کې پر ښځو او نجونو زیات بندیزونه لګولي دي. د ملګرو ملتو په پرونی ګډ راپور کې ویل شوي چې د افغانستان په څیر د نړۍ په یو برخه کې هم د ښځو او نجونو حقونه دومره نه دي ترول شوي. طالبانو لا د دې راپور په باب تازه څه نه دي ویلي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ دغه راز د ښځو او نجونو په وړاندې د تبعیض په چارو کې د ملګرو ملتونو د کاري ډلې مشر دروتی استرادا تانک په خپل ګډ راپور کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت د نړۍ په سطحه ناوړه بللی دی. د افغان ښځو او نجونو په باب دغه ګډ راپور چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې شوی پرون خپور شو. په دغه راپور کې د ښاغلي بنت له قوله راغلی چې په افغانستان کې ښځې او نجونې شدید تبعیض تجربه کوي چې ممکن جنسیتي تبعیض یا هم د بشریت خلاف جنایت وګڼل شي. د راپور په دوام راغلی داسې ښکاري چې د طالبانو د حکومت چارواکي چې له سیستماتیک تبعیض سره حکومتولي مخته وړي په پام کې لري پر ښځو او نجونو بشپړه واکمني ولري. لکه چې طالبانو د 2020 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې بیا قدرت ترلاسه کړی پر ښځو او نجونو یې خورا زیات محدودیتونه لګولې دي. نجونو ته تر اوسه تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د ښځو او نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې او په غیر دولتي ادارو یا هم د ملګرو ملتونو په بنسټونو کې د ښځو کار هم منع کړی دی. ښځو او نجونو ته د دوی لخوا اجازه نشته چې عمومي پارکونو عمومي حمامونو ته لاړ شي یا هم له محرم پرته اوږد سفر وکړي. په تازه مورد کې طالبانو د ښځو سنگارتونونو ته هم یو میاشت وخت ورکړی چې خپل فعالیتونه بند کړي. د ملګرو ملتونو د متخصصانو په ګډ راپور کې د ښځو او نجونو په وړاندې د تبعیض په چارو کې د ملګرو ملتونو د کاري ډلې د مشر دروتی استرادا تانګ په حواله لیکل شوی چې په وروستیو کلونو کې په بیلابیلو هیوادونو او سیمو کې د ښځو او نجونو د حقونو په وړاندې منفي عکس العملونه خول شوی. خو د افغانستان په سیر په یو هیواد کې هم د ښځو او نجونو پر حقونو دومره لوی گزارونه نه دي شوی. ملګرو ملتونو ویلي چې دغه راپور په ډیرو سختو او ځپونکو شرایطو کې د افغان ښځو مقاومت او توانمندي ښیي چې د ښځو د ورځني ژوند لاندې توضیحات دي. طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتونو د دغو متخصصانو د ګډ راپور په اړه تازه عکس العمل نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو د اپریل میاشتې له 8مې د مې میاشتې تر 4مې افغانستان ته سفر کړی وو او د کابل تر څنګ مزار شریف ښار هم کتلی. دوی په خپل ګډ راپور کې ویلي دا مهال د طالبان تر حاکمیت لاندې افغانستان کې جنسیتي تبعیض روان دی او په دې راپور کې ټینګار شوی چې جنسیتي تبعیض د روم د کړنداري لمخه د بشریت پر خلاف جنایت ګڼل کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو متخصصان وایي طالبانو په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو او نجونو پر بشري حقونو محدودیتونه لګولې دي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د طالبانو له لوري په افغانستان کې د سویډن د اړوندو ټولو بنسټونو د تړل کېدو پر پریکړه عکس العمل وشو. د سویډن کمیټې پرون په یو اعلامیه کې ویلي د افغانستان له اوسنۍ واکمنو سره پر دې موضوع د خبرو هڅه کوي څو د خپلې پرونی پریکړې په باب وضاحت ورکړي، ځکه دغه پریکړه د سویډن کمیټې فعالیتونه هم اغیزمنوي. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد پرون په یو اعلامیه کې وویل په سویډن کې د قران کریم د توهین په خبرګون کې د دوی حکومت په افغانستان کې د سویډن د ټولو بنسټونو د فعالیتونو د بندیدو امر کړی دی. د لوی اختر پر لومړی ورځ په سویډن کې یو عراقي ول اصل سړي د قران کریم یو نسخه ته اور ورته کړ. د سویډن کمیټې په خپل اعلامیه کې ویلي دوی قران کریم ته د سپکاوی هر عمل غندي او د مذهبي عقایدو قوم یا تابعیت لمخې هر ډول شخړه یا خصومت او ډلبندي محکوموي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي تیر میلادي کال په میدان وردګ او نورستان ولایتونو کې په خپلو کلینیکونو کې 2.5 میلیونه ناروغان تداوی کړي، یو لکو 3.5 زره ماشومانو ته د دوی په ښوونځیو کې زده کړې ورکړل شوې او د څه باندې 40 زره معلولو کسانو ملاتړ کړی دی. د سویډن کمیټه وایي دوی د افغانستان په 40 ولایتونو کې شاوخوا 8 زره افغان کارکونکي لري او ځان د افغانانو ملاتړ ته ژمن ګړي.
که ماشوم واکسین کړی ګزانی نه وهی دی وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکې له مصیبت سره مخامخ وي ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي د ګزن ضد واکسین مو ماشوم له فلج کیدو ساتي
د نورستان د مندول ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې بارانونو ژلې او توپان له کښتونو او د باغونو له میوه خلاص کړي دي د ځایي اوسیدونکو په وینا زمکه یو فصله دي او هغه هم په ورستیو توپانونو ژلې او بارانونو کې لمنځه تللي دریونه وړاندې په یاد ولسوالۍ کې سیلاب هم ولسونو ته زیات مالی تاوانونه اړولي تفصیل د روح الله انوري په راپور کې واوري
د نورستان په لوی دیس کې تر ټولو لري پرتی ولسوالۍ منډول وسیدونکو وای د چنګاخ میشتې د برکې دو سره یې په سیمه کې شدید بارانونو غلې او سیلابونو ورته ګڼ مالی زیانو نړولې دي د منډول وسیدونکو محب الله راته ویل زمکي یو فصل دي او کوم کښتونه یې چې پکې کړلی وو هغه توپان او غلې په بشپړ ډول لمنځبړي او باغونه ورته لمیو څنډلې دي
په نورستان ولایت کې په منډل ولسوالۍ کې هم غلۍ ورغلی دی او هم ډیر سخت باد شدید باد او طوفان راغلی دی تقریبا ډیر د خلکو د بزګرانو زمکه خراب کړې دي حاصلات خراب کړې دي او عین شکل د باغدارانو هغه میوې خراب کړې دي نو باغداران او بزګران ډیر سخت ستونزو سره مخامخ دي
ځایي اوسیدونکي وایي په تیر څه باندې یو میاشت کې سیلابونو پسلګونو څاروي وجلی ویلی سربندونه سرکونه لارې او پسلګونه جریبه کرهنی ززمکې وړېده او په خوړونو بدله کړي ده په نورستان کې د کرنې مالداري او بولګول ریاست چارواکي هم وای د ولایت په بلابیلو برخو کې باران توپان غلې او سیلابونو خلکو ته زیانونه رسوبلي خولټولو زیاتې د منډول ولسوالۍ ځپلي چې دوی د زیانونو اندازا او ستونزي د حکومت مشرانو او مرستندوی مؤسسو سره شریکی کړی دی د یاد ریاست د کرنیزو چارو مسول انجینر محمد حنیف افغان ازادي رادیو ته وویل
د دوی هغه تلفات او د وختین خپل لوړ مقامات او امدارنګ خیریه مؤسسات سره شریکی کړی دی او دا غوښتي چې څنګه دا نه کړو چې ان شاء الله اجل به دې سروې وشي او دې ته به ارته اور مواد ان شاء الله ورسیږي په کام دیش کوماری گل کړي کې او د وایګل په کون کړي کې چې لاګون راغلي ول تم تلفات وخت
د نورستان په منډول ولسوالۍ کې په داس حال کې بارانونو سیلابونو غلې او توپان زپلی بزګران بڼوال څاربلرون کې او نور خلک شکایت کوي او د مرستو د نه رسیدو لامل غله کوي چې د یاد ولایت په وانت ویګل ولسوالۍ کې به سیلاب 15 تنو ته مرګ جوړ لاړولې په کامدیش او د کونړ په یو شمیر ولسوالیو کې هم شدید بارانونو غلې او نورو طبيعي آفتونو خلک سخت زیانمن کړي دي
په پاکستان کې یو شمیر افغانان وایي د دوی ځینې دوستان چې ویزه پای ته رسیدلې دي افغانستان ته د تلو په محل مجبور شوي چې په تورخم کې پاکستانی پولیسو ته پیسې ورکړي د دوی په وینا هم د اوس لسکونه کورنۍ چې پیسې نه لري په تورخم کې پوری خواته بند پاتې دي په عین وخت کې په پاکستان کې د طالبانو د حکومت سفارت وایي په تورخم کې د بند پاتې افغانانو د اوښتو لپاره له پاکستانی چارواکو سره خبري کړې دي
یو شمیر افغانان وایي په تورخم کې پاکستانی پولیس له هغو افغانانو پیسې اخلي چې اسناد نه لري او غواړي بیرته افغانستان ته ستانه شي د عادل افغان په نوم یو کس ازادي راډیو ته وویل افغانستان ته د خپل کورنۍ د غړو د اوښتو لپاره پاکستانی پولیسو ته 15 او 10 کالداري ورکړي دي
زمونږ کومل نه چې د افغانستان تل د تورخم په مارک کې د موټر چې په مارک تل د دوی کسان ولاړ خبره ده چې کوي څو جرام پاړوان باندې او زما تقریبا 15 کسه د کامل غړي وو 15 بیا د کلدارې زمونږ واخیستلې او هغه کسان یې اجلت کلب ته هغه کسان چې پاتې دي پیسې نه لري او پیسې نه لري هغوی د انسان اور کول کېږي چې د تورخم په مارک باندې چلشي
د خبره ده د کورنۍ غړي څلور ورځې وړاندې د تورخم له لارې افغانستان ته راغلل خو لسګونه نورې کورنۍ له دروازې هغه اړه پاتې دي یو افغان میرمن چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته ورته کیسه وکړه
بچیانو مې چې ویزه یې ختمه و غوښتلې د خپل ډیپلوم اخیستو لپاره افغانستان ته ولاړ شي لاړو کمیشن کارانو ته هغوی په تورخم کې له کارکوونکو سره جوړ دي لومړی له 15,000 نه کمول وروسته له ډېرو حجمو په 11,000 کلدارو جوړجاړی وکړ او افغانستان ته ولاړل
هڅه وکړه چې په تورخم کې لبندو پاتې کورنۍ سره هم خبري وکړو خو نه توانیدو. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایان عبدالمطلب حقانی هم د دې موضوع په اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړه. خو په پاکستان کې د طالبانو د حکومت سفارت بیا تیره شپه په خپل ټویټر پاڼه ومنله چې له تورخم پورې غاړې یو شمېر افغان کورنۍ بندې پاتې دي، خو دوی یې په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. په ټویټ کې زیاته شوې، پاکستاني چارواکو دوی ته ډاډ ورکړی چې ژر به بند پاتې افغانان اجازه ومومي چې افغانستان ته ستانه شي. دا لومړی ځل نه دی چې افغانان په تورخم دروازه کې پاکستان ته د اوښتو او یا هم افغانستان ته د ستنېدو پر مهال له ستونزو سره مخ کېږي، بلکې له دې وړاندې هم ورته شکایتونه شوي. په وروستیو کې په پاکستان کې دننه هم افغانان د پاکستاني پولیسو لخوا په بېلابېلو نومونو نیول کېږي او تر خوا پاکستانی حکومت د هغو ډیر شمیر افغانانو ویزې نه تمدید کوي چې هلته یې د ویزو موده پای ته رسیدلې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
احمد تکل درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
برتنوی ګارډین رسپانې په یو مطلب کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د ځنګړي سرمفتش هغو انتقادونو ته کتنه کړې چې له افغانستان سره د امریکا د مرستو پر پالیسۍ کړي. جان سوپکو په لندن کې یوې غونډې ته وویل چې له افغانستان سره د امریکا د مرستو ناکام پروګرام چې سیاسي انګیزو ته په پام تنظیمېده هومره ډېر فساد وزېږاوه چې د امریکا ټول ماموریت یې ګډ واټ کړ او افغانستان یې له خپلو لویدیځو متحدانو څخه لرې کړ. ګارډین د سلطنتي متحدو خدماتو د انسټیټیوټ لخوا په جوړه شوې غونډه کې د ښاغلي سوپ کو هغه وینا راخسته ده چې وای موږ پر اختیار هم افغانستان نه پیژند او په دې هم نه پوهیدو چې د دې هیواد چارې څنګه پر مخ ځي. نو موري ویلي دي چې امریکا د بیوزلي هیواد ته ډیر ژر خورا زیاتې پیسې ولېګلې خو پر دې پیسو ډیره لږه څارنه کېده. سوپ کو زیاتوي امریکا افغانستان ته هم ډیره پیسې ولېګلې چې د دې هیواد خپل ناخالص تولید په کلونو کلونو نه ویلېدلې. د نو موري په وینا د امریکایانو تمرکز پر دی و چې څنګه پیسې ځنګړې کړي خو د هغو نتایجو ته نه کتل. ګارډین راپور په دوام لیکي چې سوپکو په هغه کانفرنس کې خبرې کولې چې د امریکا او برتانیا د مرستندویو ادارو څارونکو په کې راټول شوي وو او بحثونه یې پر دی و چې ولې میلیارډونه ډالر په افغانستان کې ولګول شول، خو پایله یې دا شوه چې طالبانو په ډېرې اسانۍ سره دا هیواد ونیو. د ډیلی کمرې په نوم له امریکا خبریدونکو ورسپانې په خپل سر مقاله کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وټلو مسله راخستې ده او لیکي چې له کابل د دې سرتیرو وټلو خوشینونکې پایلې درلودې. د سر مقاله لمخې د امریکا ډیر متحدان په افغانستان کې پاتې شول. رسپانه د مطلب په دوام لیکي چې د 2020 کال په اگست میاشت کې د ځواکونو د وټلو په درشل کې د جو بایدن حکومت هڅه وکړه چې ټولو ته قناعت ورکړي چې د ویتنام د جګړې تجربه به نه تکراریږي او د تخلیه عملیات به په منظم او خوندي ډول ترسره شي، خو د مقاله د لیکوال په وینا داسې ونه شول. رسپانه لیکي چې د تخلیه په جریان کې ګډوډي پیښه شوه او په 1915 اویایم کال کې له سایګون څخه د امریکایي ځواکونو د وټلو عملیاتو تورته پیښه تکرار شوه. د ډیلی کمرې لیکوال د امریکایي پوځیانو وټل په افغانستان کې د ملت جوړونې په هدف د شل کلنو هڅو خوشینون کوي پای بولي چې قربانیان د لیکوال په باور هغه زړور افغانانو چې له امریکایي پوځیانو، ډیپلوماټانو او قراردادیانو سره ګډ کار کاوه. ورسپانه دیش بڑونکو، موټر چلونکو او د بشري حقوقو فعالانو ته چې په افغانستان کې د امریکا د ماموریت لپاره کار کوي اشاره کوي او لیکي چې دوی امریکایان نه وو خو په افغانستان کې د امریکا له پروژو سره متحد وو. ډیلی کمره لیکي چې که څه هم له افغانستانه د امریکایي وګړو خوندي استل لومړیتوب خو د امریکا د متحدان هم باید استل شوی وای، مګر د ورسپانې په لیکنه دا چاره تر ډیره تر سره نشوه او د امریکا ګڼ شمیر متحدان په افغانستان کې پاتې شول.
په افغانستان کې یو شمیر کتاب خپرونې کې وایي د طالبانو لخوا د کتابونو پر چاپ د سانسور او محدودیتونو او د نجونو پر مخ د ښوونځیو د بندېدو له امله د کتابونو د پیر او پلور او چاپ بازار سوړ شوی دی.
د کتابونو یو خپرونکی دی چې له څو کلونو راهیسې په دې برخه کې کار کوي. هغه چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په افغانستان کې د کتابونو د پیر پلور او چاپ بازار ورسربلې د سړېدو په حال کې دی. هغه د دې وضعیت لامل د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل او د خپرونکو پر کار د طالبانو محدودیتونه ګڼي.
یو د کورنیو کتابونو او بل د بهرنیو کتابونو د چاپ خبره ده. موږ ډېر کله کتابونه ایران څخه راوړو. د داخلي کتابونو په اړه وایي چې تر چاپ مخکې راوړي چې موږ یې وګورو او بیا یې د چاپ اجازه درکړو. هغه کتابونه چاپوو چې د چاپېدو وړ وي، خو که د چاپ وړ نه وي اجازه نه راکوي. اوس په ګمرکونو کې هم کتابونه ګوري، مخکې دا کار نه کېده. داسې کتابونه هم شته چې خرڅول یې منع دي. سلګونه کتابونه په ګودام کې لرو چې د خرڅلاو اجازه یې نه لرو.
یو بل کتاب خپرونکی فرهاد ملکزاده هم په افغانستان کې د ځوانانو د بیروزګاری او د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل د کتابونو د پلور او لوست بازار د پیکوالي اصلي عوامل بولي.
زموږ اکثره کتابونه درسي او معلوماتي دي. کله چې هلک یا نجلۍ ښوونځي او یا پوهنتون ته نه ځي، نو دا کتابونه څنګه پلورل کېدی شي؟ د جمهوریت په وخت کې داسې نه و، خو اوس هغه کتابونه چې غواړي چاپ کړي باید د اطلاعات و فرهنګ وزارت یې ولولي. د خامها او خاطرها په نوم یو کتاب و چې متاسفانه د چاپ اجازه یې ورنه کړه، ځکه د پخوا په اړه یې ځینې حقیقتونه ویلي وو، خو دوی ونه غوښتل چې هغه چاپ شي.
په ورته وخت کې د پوهنتون ځینو محصلینو هم ازادي راډیو ته وویل چې په اوسنیو شرایطو کې د کار او عوایدو د نشتوالي له امله نشي کولی کتابونه واخلي. دوو محصلینو چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
بعد از تحولات و حاکمیت طالبا سطح مطالعه واقعا که پایین
شد. طالبانو له واکمنۍ او بدلونونو وروسته د مطالعې کچه ډېره راټیټه شوې ده. هغه کسان چې زما ملګري دي هیڅ مطالعه نه کوي. په ځانګړي توګه له هغه وخت چې پوهنتونونه تړل شوي، د ښځو په کار او فعالیت بندیزونه لګېدلي او د عاید کومه سرچینه نه لري. اوس د کتابونو د اخیستو وس نه لري. زه چې کله محصل وم، د سیمینارونو د وړاندې کولو او د عمومي معلوماتو د ترلاسه کولو په خاطر مې د پوهنتونونو د کتابونو تر څنګ ډېر نور کتابونه هم لوستل، خو اوس له کوم وخت راهیسې چې پوهنتونونه تړل شوي دي یو کتاب مې هم نه دی لوستی.
په سطح خریدن کتاب در افغانستان خیلی کاهش یافته.
کتاب خواندن و مطالعه کتاب خیلی ارزشمند هست و زنان
دا کتاب لوستل او مطالعه خورا ارزښتناک ده، خو خزی په تدریجي ډول د کتاب لوستل محروميږي، ځکه چې دوی هیڅ عاید نه لري چې لاړ شي او د ځان لپاره کتابونه واخلي. خزی نن له هر څه محرومي شوی دی او ورستر بلې کتابو لري کیږي، ځکه د کتاب د اخیستلو لپاره بودیجه نه لرو چې وای خلو او ویل ولو.
مصرف کتاب نه داریم تا بر خود کتاب تهیه بکنیم.
د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو چارواکی عبدالحق حماد په کتابونو د محدودیتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. تر دې وړاندې په کابل کې د چاپخونو ځینو مسولینو هم ویلي وو چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د دوی کاروبار پیکه شوی.
په افغانستان کې ځینې نجونې خپلې خاطرې لیکي. دوی د یو بل جالبې خوشي او ترخی خاطرې په یو ځانګړي کتابچه کې له ځان سره ثبتوي چې د خاطراتو کتابچه یې بولي او په راتلونکي کې په لوستلو تیر یادونه راژوندي کوي. په دې راپور کې یو شمېر نجونو د خاطرو د کتابچې په اړه له موږ سره خبرې کړې دي.
ژوند د خاطراتو یوه ټولګه ده. ترخی به هم لري خو خواږې او جالبې هم شته. په افغانستان کې ډېرې نجونې د دې خاطرو د ساتلو لپاره یوه ځانګړې کتابچه جوړوي او د خپلو ټولګیوالو او ملګرو ښې او جالبې خاطرې چې د هغوی لخوا ورته لیکل شوي وي په دې کتابچه کې له ځان سره ساتي.
ټولو زده کوونکو پیشنی کتابچه لرو ده چې پکې هر رقم عکسونه پوسټکارتونه لګولي ول او ښکلې جوړه کړې وله.
د کابل اوسیدونکي مرسل ده چې شپږ کاله مخکې له ښوونځي څخه فارغه شوې ده. وایي د خاطراتو کتابچه یې درلوده او تر اوسه هم ورسره ده چې کله کله یې لولي او تېر یادونه پرې راتازه کوي.
خپله د خاطرات کتابچه درلوده او د هغو صنفیانو خاطرې راسره شته ده چې ما ترې غوښتي وي، هغوی راته لیکلي وي. او زما جالبه خاطره دا ده چې ما خپل یو ملګری سره د جنګ او د اشتې کېدو یو خاطره وه چې هغه هم پکې لیکلې ده او هغه ماته ډېره جالبه ده. هر ځل چې زه د خپل خاطراتو کتابچه وازوم نو داسې فکر کوم چې زه په هغې وخت کې یم، یعنې ماته هغه ټولې تېرې خاطرې راتازه کوي.
د ښوونځي څخه یوه بله فارغه شوې نجلۍ زیبا وایي چې د خاطراتو په کتابچه کې د هغو ملګرو یادونه شته چې اوس ترې ډېرې لرې دي.
دوستان مې ملګري مې ډېرې لرې لرې دي، خو کله چې دغه خاطرات کتابچه خاطرات وایم زه فکر کوم چې ما هماغه وخت هغوی په سنګ کې دي. او جالبترینه خاطره مې دا ده چې زه په صنف کې اول نمره وم، ملګري مې په صنف کې هغې خاطرات کتابچه کې خپل احساسات شمار ته بیان کړي وو، په آخر کې لیکلي وو چې په امید د دې چې په نوي کال کې د ما دې په څنګ کې کېنوي. نو دا ماته ډېره جالبه وم او ډېره ښه خاطره وم.
د یادونې ده چې د خاطراتو د کتابچو لپاره ښکلې کتابچه انتخابېږي. کی او د خپل خلک تر څنګ چونه پر رسامي او عکسونو او پوسټ کارتونو نور هم خلک کوي.
ازادي رادیو تلیرویش ساته لتا سو سره ده
له دې سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو. شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. ستاسو پام د دې سات لنډو خبرونو ته راغلم. د طالبانو له لوري په افغانستان کې د سویډن د ټولو مؤسسو د بندولو له اعلان وروسته په دې هیواد کې د سویډن کمیټه وایي د طالبانو سره په دې اړه خبرې کوي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي تیر میلادي کال په میدان وردګو نورستان کې په خپلو کلینیکونو کې 2.5 میلیون ناروغان تداوي کړي. له پاکستان په دریو ورځو کې افغانستان ته څباندې 1500 کډوال ستانه شوي دي. د طالبانو د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت پرون او ویل چې دغه 1550 کډوال له تیرې شنبې تر سې شنبې د سپین بولدک له لارې خپل هیواد ته راغلي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د بنګلادیش ته شل اووره مسابقو لپاره زیات همغه لوبغاړي اخیستل شوي چې په 50 اووره مسابقو کې هم وو. دغه بورډ ویندوی سید نسیم سادات پرون سې شنبې د افغانستان لخوا د 50 اووره مسابقو د لوبلړۍ تر ګټلو وروسته ازادي راډیو ته وویل که څه هم افغانستان د بنگلاديش په وړاندې پرونی 1500 یا یو ورځنی مسابقه وبله خو د تیرو دو بریاو لکبله د دې لوب لړۍ غټول کې شو. د ناتو متحدانو پرون سه شنبه ورچې د دغه پوزي تړوند متحدانو په قلمرو کې د ایران ورانکار فعالیتونو ته سخت اندیشنه لري. دوی له تهران وغوښتل چې د بی پیلوټ الوتکو د اکمال په ګډون د روسي له پوزي ملاتړ لاس واخلي. د ملګرو ملتو یو متخصص پرون سه شنبه ول چې اسرائیل په پراخه پیمانه د فلسطینیانو د نیولو لکبله د فلسطین اشغال شوی سیمه په یو پرانیستي زندان بدلی کړی دی. او د جاپان په جنوب لویدیس کې تر سختو ورشتونو وروسته د راوتلو سیلونو لکبله لشت لژ شپږ کسان مړه شوي دي. د غراس کورونو او نورو تاسیساتو ته سخت زیانونه اوښتي دي.
نړی خسر دمیان خلیم را بندول غول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ساکنانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
دغه یو رواج همیشه ست د ژوندۍ کور کې پیدا شوی او کچې پیدا شوی ده جنای پیدا شوی تا وای سره چې پیدا کیږي بل اور وی جنکی ورک
نورزیا صافی نومیږي. وای په یو شمیر کورنیو کې چې کله جلې نړۍ ته راځي د پیدایښت لامغه لومړی ورځ څخه د دې حقونه ورناخستل کیږي. د تاسو په نظر ولې په یو شمیر افغان کورنیو کې لور ته لامغه لومړی وسخه دا احساس ورکوي چې ته په خپل زړه د ژوند کولو حق نه لري؟ ان تر دې چې د یوې موضوع پاکله د نظر ورکولو اجازه هم نه ورکول کیږي او دا کار کومې بدې پایلې لري؟ نن په همدې اړه خبرې کوو. ملتیا مو وکړي. قدر منو ورتونکو د اکثره کسانو په باور په افغاني ټولنه کې ځینی خلک لورته دی هغه خپل اساسي او شرعي حق هم نه ورکوي. کله ک جلې غوړی چې په مخبره لځان څخه دفاع وکړي او د کورنۍ ظلم ته غاړه کینګدي بي لحاظه او سپینسترګي بلل کیږي خو کې په پټه خپل هرڅه وزغمل دی عمر تر اخره بداسې ژوند تیروي چې د دې په خواخه نه وي. د کابل خاري او تن اوسیدونکو عاشق لاوي چې دا کار د کورنۍ د غړو ترمنځ د عقدې لامل هم کیږي.
سره ډیره وګروپ افغاني ټولنه کې نظر د نارینه او په پرتله خزینه او ته دومره وخت نه ورکول کیږي هغه که په هاره ډول کده مثلا کور کې وی تر ډیره بي ځای په غوسه کیږي کدي خراب شوی وي یا مثلا ټکرای نه وي یا هم مثلا نور هغه حقونه دي چې ورنه اخیستل شوی دي د زوی او د لور ترمنځ تعبیر ډیر شوی دی او تبیزی چلند ورته کیږي، لکه د انتخاب په برخه کې هم ورته وخت نه ورکول کی، کله چې کوژده ورته کوي انتخاب په برخه کې ورنه پوښتنه نه کوي، ځینې نورې برخې دي چې هم ورنه پوښتنه نه کیږي. زما پاند له خور ولور سره باید تبیزی چلند ونه شي، وخت ورته ورکړل سي تر څو هغه هم د خپل حقونه چې دی لغو څخه برخمن سي او د یو انسان په سترګ ورته وکتل شي. تر ډیره چې ما د خپل سترګو لیدلې حال ده، یو انجلۍ لا په نوې په ځوانۍ راغلې وي، هغه په خو بدو خبره نه وي، په هغه ټولنه کې چې د انتخاب اجازه هم نه وي، خپل خبره هم نه وي، ولې دی کوژده کړې وي، د یو چاته په نوم کړې وي. د افغاني ټولنه کې خوشته شته، خو په پښتنه ټولنه کې به بیخي زیاتې دي او ارزښت ورته نه ورکول کیږي. زه وایم لکه څنګه چې اولادونو ته باید فرق ونه شي، لور ته هم په لوړه سترګه وکتل شي او د نارینه وو په سیر ورته پوښتنی وشي، هغه که په انتخاب کې وي، هره برخه کې وي، او زما دې ترڅنګ باید خپل حق ورکړي، حق ورکړي تر څو دوی هم په خپل ټاکنه کې رول ولوبوي او هر څه سې کوي په خپل خوښي وکړي.
د کابل ښار اوسیدونکي نورزیه وایي چې په یو شمیر کورنیو کې دا دود ګرځېدلی چې د لور په پیدا کېدلو په خبره وی وی له لومړۍ ورځې وی وی ترغه چې ودیږي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه وایي چې د لور په پیدا کېدلو خفه کېدل بیا له زوی سره دغې فرق کول د ناپوهۍ او سواد څخه د لرې پاتې کېدلو پایله ده.
که هر ولایت کې وی، هر ولسوالۍ کې وی، هر مثلا کنجو هغه کې تی وی، دغه یو رواج همیشه شته. دا جلګي کور کې پیدا شو وی، ور کچه پیدا شو دا جلګي پیدا شو وی، دا وی سره چې پیدا کیږي بل اور وی جلګي ورک وی ورک بیا چې پیدا شو، خو تر اخره پر کوم راز نه چې دا پیدا کیږي تر څو چې مر کیږي، بس دغه یو خبره وی، دغه وی ور سره وی، هر کار وستی وی ور سره وی. نو خبره دا چې دا جنکۍ چې افغانستان کې پیدا کیږي، دا اول نه بدبختی سره پیدا کیږي، وی نه بدبختی کلمه ده. نو
اله تاسو څنګه نه یا
دغه د مونږ جامعه، مونږ جامعه چې دا تر څو چې مونږ دغه خپل ځان هم دغو خبره د مشرانو خبره چې خپل لاسته او چپه خپل لاس مو پیژندلی هم دغه یوه خبره ده چې همدغه دې وی خبره ده. نو دا څه شی ده؟ مونږ تاسو د ټول مطالعات په هر اړخ کې وکړو، مونږ تاسو جامعات چې ده مرتلره جامعه ده، یعنی تل چې وګوري یو کور کې مثلا کالت پیدا کېږي، پخوا وختو کې څنګه واړو ول، هغه وختو کې اوس خو ډزې دا خبرې چې دي دونه آزاد نه دي. نو مونږ ډېر واړو ول چې چا کار به دوی پیدا شو، دزونه به یې کوله د خوشحالیانو پیاله دستمالونه ورکوي خلکو ته شیرني توضیح کوي داسې کوي. خو چې کله جلکۍ پیدا کېدو نو هېڅ خبره به هم نه وه، دغه وی وی وه نو هېڅ خبره به هم نه وه.
کله چې یوه نجلۍ خپله دا مسایل اوري د کور له نږدې غړو نه، چې مثلا اول خو چې پیدا سوله په دې باندې تاسو خبره وی کېږي، خو هغه وخت دا ماشومه د نه پوهېږي، کله چې دا غټه کېږي مثلا شپږو کلو اوو کلو بیا ورو ورو غټېږي، په دې باندې نور محدودیت هم لګېږي چې مثلا ته به مجلس ته نه راځي، ستا غږ به لوړ نه وي، له حویلۍ یا له کوټې باید ته غږ راونه وځي، هره موضوع کې باید ته خبرې ونه کړي. دغلته روحان څومره د نجلۍ دوی ځپي؟
دا سل کې ستا د نجلۍ ځپل کېږي، ځکه چې دا خو بالکل بېخي هغه دود ده چې جلکۍ باید مجلس ته رانه شي، جلکۍ باید خبرې ونه کړي. څومره هم ډېر وي په یو مجلس کې یو تصمیمګیري کې وي، نو هغه جلکۍ ته هېڅ اصلا دوی اهمیت نه ورکوي چې دا خپله ده، تا د خپل د ژوند تصمیم ونه کړي. نو دا سل کې ستا د روحي له لحاظه ځپل کېږي. مونږ اکثریت نحن وی چې ستا د ښځې په افغانستان کې ټول روحي رواني مشکلات لري، ولې دوی همیشه ځپل شوي دي. اوس مونږ یعنی نن مینه سم ځینې ولایت ته زه تللی یم چې هلته جنوکۍ دا د خپل دسترخوان په سر نه راځي، یعنی مور او پلار ناست دي، ورونه ناست دي، خو جنوکۍ په هغه دسترخوان باندې نه راځي. هغوی بېلم هغه اشپزخانه انګان دي، خو بیخي انګان څوک توجه نه کوي چې آیا تا ډوډۍ وخوړو که دی ونه خوړو، ناست دي مور دی او که نه. په هر برخ چې مونږ دا موضوع مونږ مطالعه وکړو، ښځې ډېر روحي له لحاظه ځپل کېږي دلته.
بله کله چې دا بیا ودیږي د خاوان کور ته ځي هلته هم له ورته مشکل سره مخ کیږي. یو موضوع دې ته ویل کیږي چې باید د کور کارونه وکړي، ماشومان وروزي، نو نور په تصمیمو کې ته کار مه لره. دلته بیا له څه ډول حالت سره مخ کیږي؟
هلته خو لا پسې یعنی بې ارزښت کیږي، هلته خو لا پسې څوک ورته وخت وخت نه ورکوي چې مثلا خبرې وکړي. وخت حتی دونه وخت دې ته نه ورکول کیږي چې خپل اولاد حتی د کالو یا انتخاب ورته وکړي. نور خو لا پرېږده چې وایي بس کله مثلا د خپل اولاد ته کوم کالي چې شی اخلي وایي ته لره شاته کښېنه مونږ خپله پوهېږو کار ته ښځه یې ته چې کار یې چې خبرې وکړي. نو داسې موضوعات مونږ ډېر لیدلي دي، ګرځو حتی خپلو خپلوانو کښې مونږ دا موضوعات لیدلې ده. نو چې ښځه کله چې ودېږي نو هلته خو لا نور هم ځپل کېږي، نور هم بې ارزښته کېږي، څوک یې خبره نه اوري. مېندانو ته چا دونه ارزښت نه وایي کې حتی پوښتنه نه کېږي وشکه چې تا خو ډوډۍ دغه کوټې ته راوړو ټول دلته ډوډۍ وخوړه او ته نه وایي آیا ډوډۍ دې وخوړه نس دې مور دی و که نه، دونه سوال وشکه نه کېږي. که چه شی ورته پاتې وو هغه به وخوري، که پاتې نه وو نور د هغې د ګېډې څوک سوال هم نه کوي.
په کورني چاپېریال دا موضوع بیا څومره بد اثر کوي؟
دا سل فیصده یعنی بد اثر کوي. هلک څونه عمرې کم وي هغه تصمیمګیري کښې ورته اهمیت ورکول کېږي. د همداسې ځینه منشا نه شي چې مثلا ګوري چې کور کښې ښځې یې که خویندې دي که مور یې ده که مثلا ګرانداره ده دا ارزښت نه لري. نو دا همیشه دا واړه ماشومان هم چې دي هلکان دوی ځان ډېر بره ګڼي د هره خبره کې او دوی همیشه په همدغه روزل کېږي په همدا موضوعات چې بله ورځ مثلا خپلې ښځې ته خپل لور ته خپل هغه آینده نسل ته دوی ارزښت نه ورکوي. نو دا د وړکیتوب نه دغه روزنه ورته کېږي.
د یوې لوستې په صفات به د تاسو مشوره دا ډول کورنیو ته څه وي چې هغه له ابتدا نه چې نجلۍ نړۍ ته راځي تر هغه چې ودېږي ارزښت نه ورکوي، دوی ته څه مشوره لري؟
زه دغه مشوره لرم دوی ته چې که نجلۍ ده که هلک ته خدای پاک پخپله پوهېږي پخپله ورکوي. یعنی دا د وګورم دا د خدای له طرفه ده، مونږ تاسو کښې هېڅ هغه نه لرو، نقش پکښې نه لرو. دوی چې کله خپل کورنۍ ته ارزښت ور نه کړي خپل دا د کورنۍ خوشحالیانې ډېری وخت همدغه موضوعات اخلي. دوی نه شي کولی چې خوشحاله ژوند وکړي، په واړه واړه موضوعات جنګ کېږي دعوې کېږي. نو چې دوی خپل دغه اولاد پرېږدي درس ته خپل هغه یعنې مثلا خپل ښځې ته خپل حق حقوق اسلامي حقوق ورته ورکړي، دغه حقوق اسلامي چې دوی ته تطبیق شي دوی ته اصلي حقوق اسلامي ورته ورکول شي کورنۍ به ډېر خوشحال وي او هېکله کړکېچ به منځ ته نه راځي او دوی همیشه یعنی خپل ژوند کښې به موفق وي.
میرمن سیما ستانکزی چې خپله ورور نه لري وای مور پلار ته دومره په درد دوا شوې چې په خبره یې څو نارینه اولادونه هم هغه کارونه نشي کولی چې دی په یوه ځان خپلې کورنۍ ته ترسره کړي دي. له هغلې ستانکزی سره مې هم مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
دا هر څه زمونږ دغه یو شمېر کسانو ناپوهي څرګندوي چې د جلیانو په مقابل کې حساسیت ښیي. په داسې حال کې که یو ځلې دوی له ځان نه پوښتنې وکړي چې دا زه چا نړۍ ته راوړی یم، چا نهه میاشتې په خپل ګېډه کې ماته ځای راکړی، چا له ما سره بې خوبۍ تېرې کړي دي، چا له ما سره خپل تور سر سپین کړی ده، چا ما ته شیدې راکړي دي، نو بیا به هغه وخت ورته څرګنده سي او دغه حساسیتونه به د یوې نجلۍ په وړاندې ونه لري. په هر حال دقیقا دا موضوعات نه یوازې په کلیو بانډو کې بلکې په ښارونو کې هم ډېری کورنۍ دي چې نجونو ته ارجیت نه ورکوي، خو زیاتره علاقمند دي دي چې باید خلک ماشوم ولري او هغه د کور واکدار ګڼي، هغه د کور صلاحیتمند ګڼي، هغه د میراث په برخه کې خپل راتلونکی ځایناستی ګڼي. نو ځکه دوی بیشتر او ډیری وخت په دې باندې تمرکز کوي چې باید یو هلک ولري. حساسیتونه له همغه پیل نه یعنی شروع شوي دي او ځینې وخت زه په دې کې میندې هم ګرمې ګڼم، ځکه دا میندې نه باید مثلا خپل اولادو ته داسې انګېزه ورکړي. ګوره په ډیری مواردو کې میندې هم دې موضوعاتو ته لمن وهي، مثلا هغه هلک داسې مه کوه، هغه مثلا خپل لور همیشه کوي تهدیدوي ته وجلې تنه باید د سو کې تنه باید په داسې حال کې چې خپل مور همي وجلې ده
بله
همدې ځای نه مثلا موضوع را شروع کیږي چې ایسه ایسه مثلا له همغه ماشومتوب نه مونږه نارینه ماشوم ته په ذهن کې دا ورکوو چې ته له یوې جلۍ نه برتره یې، ته د تا مقام ستا شخصیت ستا موقف په کورنۍ کې تر یوې جلۍ لوړ ده، او هغه هم همیشه له همدغې نه سو استفاده کوي او همیشه له همدې ذهن له همدې ایډیا سره غټیږي او تل د جلیانو یا د ښځینهوو په وړاندې له تاوتریخوالي نه کار اخلي. دا ستونزه یوازې په کلیو بانډو کې نه، په ښارو کې هم مونږ شاهدانی او دله هر ماشوم توپ نه مثلا د انګیزه دوی ته ورکول کیږي او دوی د موږ لپاره همیشه ځان تر انجونو پیوړی کړي.
bale کله چې انجلی نړۍ تر راشي لغه روس نام ځینې قویدات په دې باندې وځ کیږي، مثلا مجلس کې نه پریدي کینی وای ته انجلی په ډیر ورکی سندې ته ټیکرای ور پر سر کوي، په عامه خبره ساتر کوي چې ته باید کور کې اوسې، باید غاګ دې پورته نشي ځکه جلی په دې اکل څه وایي.
دا ټول زمونږ هغه غلط افکار دي، هغه غلط ایدیاوی دی، هغه غلط مفکوری دی. سلام ماشوم توپ نه مونږه په کور کې د ترویجو د رایج کوو، د مثلا همغه سنگیزه ورکو کینه هغه ماشوم ذهن پاک ده، کنارینه ده، خزینه ده، ته هغه ذهن پاک ده، هغه په دې موضوعات نه پیږي. دا مونږ غټان یو سره ته د انگیزه ورکو، همغه د مونږه د لامغه انگیزه سره راغټو. د جلی حق ده ده او د هلک حق ده ده. جلی باید همیشه خاموش ووسی، جلی حق نه لري. زرګ خپل چت کې زه په ډیره موارد کې په ډیره ځایو کې ما لیدلې دي چې ډیره انجونې د دې موضوعات قربانې شوي دي، یعنی دوی د خپل ژوند په اړه مثلا تصمیم نسی نیولای او کورنۍ ته ډیره په دې کې تصمیم نسی ځکه هغوی ته د صلاحیت نه ورکول کیږي. سره له دې چې مونږ شکر الحمدلله مسلمان یو، او هغه اسلامي موضوعات هم بیا دلته مثلا په ځینو مواردو کې مونږ په نظر کې نه نیسو، بیا هلته مونږه فرهنګ کلتور دود دستور کلچر ته مراجعه کوو، د هغه نه بیا استفاده کوو. خو په هر شکل سره مونږه غواړو چې ښځه له حق ماشومتوب نه منزوي کړو او له هغه ماشومتوب نه د دې د ژوند دایره ورتنګه کړو او د دې ذهن په همغه شکل سره عیار کړو چې بله ورځ هغه هم مور کیږي، د هغه هم په همدې انګیزه باندې چې مور د اخکړې روزلې ده همدا انګیزه یې ورکړې، هغه هم بیا راتلونکي کې همدغسې انګیزه لري او د زوی او د لور ترمنځ متفاوت چلند
ترسره کوي. bale کله چې بیا د واده مرحله ته رسیږي، کله که خواستګار راځي مول دینه پوښتنه نه کیږي چې آیا دا نفر چې راځي دا ته غواړي نه غواړي، د غلط هم دې ته د یو جنس په سترګه باندې کتل کیږي، البته د خلکو په خبره. دلته بیا څنګه ده؟
bale نو ویل چې ډېر مواردو کې خزینه تصمیم دې نه لري، له دوی نه مثلا پوښتنه نه کوي، په داسې حال کې له نګاد شریعت نه هم کوم ګوویو په شریعت کې هم ویل سوي دي چې تاسو باید له خپل لور نه پوښتنه وکړئ چې آیا هغه راضي ده که نه ده، ځکه تاسو نه یاستئ چې له طرف مقابل سره ژوند کوي، بلکې ستاسو لور ده چې له طرف مقابل سره ژوند کوي. نو د هغې نظر شرط ده چې باید پوښتنه وسي. خو بیا دلته مونږ شریعت بیا نه منو، بیا دلته مونږ هغه خپل پښتني دود دستور کلچر ته مراجعه کوو او وایو چې نه، دا زمونږ فرهنګ نه ده، دا زمونږ دود نه ده، دا زمونږ کلچر نه ده، دا مونږ که داسې یو څه وکړو نو مونږ پورې خلک خاندي، مونږ پورې ولس خاندي. زما ډېرې ملګري دي چې د دې موضوعاتو قرباني شوي دي. زه هره ورځ وایم که چېرې تا په سر کې خپل غږ اوچت کړی وای چې زه دغه سړی نه غواړم، نه غواړم چې ژوند وکړم، نن به نه ستا ژوند خرابوه او نه به دغه سړی ژوند خرابوه، ځکه دوی دواړه قرباني کېږي. یوازې دلته اوس نجونه قرباني کېږي نه، هلک هم قرباني کېږي.
بیا یو شمېر کورنیو کې چې بیا کله ودیږي، حتی د خسر په کور کې سدا انګورمي دومره اجازه نه لري چې هغه ډوډۍ چې کومه دي تیار کړي راسي په دسترخوان کینی په شریک له نورو سره وخوري. څوک پوښتنه نه کوي تا څه خوړلي کدي نه دي خوړلي. دلته بیا څومره بد تاثیر په کورنۍ چاپیریال باندې لري؟
په کلیو باندې
بانډو کې ما ویل بیا تر ډیره دره وجنه ډیره بیا په خارو کې خلا کړی و حد حل سوی دا خو بیا هم کومه تختنی کورنۍ ته مراجعه وکړو پختنی کورنۍ دته نه یوازې په کلیو بانډو کې د ستونزې لري بلکې په خارونو کې هم د ستونزې د مشکلات لري سورات سربل نور ستونزې نور مشکلات دا موضوعات راځي کوي دا هغه څه دي چې همیشا باید یو ښځه قرباني سي دا هغه څه دي چې همیشا یو ښځه باید د جنس په توګه استفاده سي او له هغې نه کار واخیستل سي دا هغه څه دي چې له یوې ښځې نه د یو ماشین په صفت استفاده کیږي نه د یو انسان په صفت نه د یو بشر په صفت په داسې حال کې چې خدای جل جلاله انسان ته اشرف المخلوقات خطاب کړی ده خو بیا هم مونږه کله شرعي لحاظ وګورو دا موضوعات نه منو بیا راځو خپل دود دستور ته له هغې نه بیا استفاده کوو مونږه دوه ځلې قرباني سوي یو ځلې مثلا هغه موضوعات په حساب شریعت مونږ ته راکړي زمونږ کورنۍ نه راکوي یو ځلې بل هم زمونږ هغه دود و دستور څه ده بیا هم زمونږ کورنۍ په دې کې مانع ایجادوي او نه راکوي خو که چیرې مونږ بیا هم هر څه مطالعه کړو راځو دې ته چې زمونږ ناپوهي دا څرګندوي زمونږ عدم مطالعه دا څرګندوي زمونږ کم ضعفي او کم دانشي دا څرګندوي که مونږ مطالعه ولرو که مونږ دانش ولرو که مونږ پوهه ولرو که مونږ تعلیم کړی وي نو بیا هېڅکله د زوی او د لور ترمنځ فرق نسو کولی زه څلور ماشومان لرم دوه هلکان دي او دوه نجونه دي په سر کې زما د دوه هلکان نړۍ ته راتله نو ما په دې باندې مېلمستیا مې جوړه کړه ځکه دوستان هر ورځ راتلله او هر ورځ زه مېلمزه یو غټه مېمانۍ به جوړه کړم ټول دوستان ایزان به راوغواړم هر څوک که مثلا تحفه لري هر څه لري ماشوم لپاره ده خو زمونږ ستاسو فرهنګ د دود ده کنه څه ماشوم چېرته پیدا کېږي بیا دوستان راځي د هغې مبارکۍ ته او حتما یو څه ډالۍ په صفت ورته راوړي نو د دې لپاره ما دواړه ماشومانو ته مې شوشش ونیو کله څه زما درېیم ماشومه لور وه نو مونږ دومره خوشحاله وو هم زه او هم خاوند مې دومره خوشحاله وو دومره خوشحاله وو صحت به نسم ویلی او یو شمېر کسانو ما ته ویلي زه څه مصروفه یې وخت نه لرې زه پرېږده مه کوه دې موضوع نه تېره شه د مېمانۍ له موضوع نه ما ویلې نه یو ورځ که زما لور غټه سي او دا موضوع یاده سي چې ما خپل زامنو ته مثلا داسې یو مېلمستیا نیولې وه او دې ته مې نه وه نیولې نو ما ته به وایي چې ولې زما ګناه څه وه چې ویل د ما ته دې ولې نه نیوله یعنې زه چې نه یومه ما ویلې زه هېڅکله نه غواړم چې د خپل ماشوم انګېزه له همدې ماشومتوب نه ورخرابه کړم څه مې چې غوته کړې دوی ته یې هم کومه
له خپلو تجربو نه هغو کسانو ته چې دوی له هغه ماشومتوب نه د لور ځپل پایلوي ترغه چې له کوره وځي په بل کور کې بیا یو بلا ستونزې ګوري تاسو څه وایې ورته خپله د خپلې کورنۍ مو یو ډېر مثبت مثال تاسو وړاندې که له خپلو تجربو نه بیا څه وایې د خلکو ته
فرشته جان ما هوډ وکړ چې مولې زه مور پلار ته مې دومره څه کوم دومره څه کوم چې هغه کسان چې لس زمن هم لري زه کاشکې مې دا لس زمن نه درلودی خو یوه لور مې درلودی همداسې مې درلودی
بلې
خپل مور و پلار ته د ژوند ټول امکانات برابر کړه حتی تر حجه مې ولېږله
بلې
هر څه مې ور برابر کړله چې د اوس هم د اوس هم ډېری کسان مثلا د دې دا وایي چې کاش مونږ هم همداسې یوه لور درلودی
بلې
زه ځکه ما ته لورې ډېرې بارځکه دي ځکه جلۍ ډېره یوه لطیفه ډېره یوه مهربانه ډېره یوه ښکلې فرشته ده چې د خدای له خوا نه هرې کورنۍ ته یعنې دا خدای نه ورکوي دا یوه ډېره قیمتي تحفه ده چې د الله له خوا نه انسان ته ورکول کېږي نو مونږ یې باید ډېر زیات قدر وکړو او همیشه د خدای شکر ادا کړو چې دومره ښکلې دومره ښکلې هدیه یې مونږ ته راکړې
ډېره زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ
سلامت دی زه مننه
خدا سی کسان همشته چی دوی دی هلک او جلی تر منز توپیر نکوی زکه دوی دی اسلام دی دین پاکل معلومات لری پام دیاره ده ننگرهار ولایت یو تن او سیدون که چه نغواری نومی پخپروانه که یاد شی لمونږ سره غږیدلی دی.
زموږ غوښتنه دا ده چې لطفا د خپلو انجونو او د خپلو هلکانو ترمنځ توپیر مکوئ، ځکه د اسلام مقدس دین دا ویلی دی چې تاسې حقوق ورکړي هم جنکو ته او هم هلکانو ته. نو هغه حقونه چې د اسلام مقدس دین د هلکانو او جنکیو ته ورکړی دی هغه کافي حقونه دي. هغه داسې حقونه دي چې هم جلۍ پکې خوشحاله کیږي او هم هلک پکې خوشحاله کیږي. ولې متاسفانه چې دغسې مسایل زموږ او ستاسې په ټولنه کې نشته او دا دغسې بدبختي او درپدریو سبب کیږي. کله چې په یو کورنۍ کې نارینه اولاد پیدا کیږي یا کله چې په یو کورنۍ کې ښځینه اولاد پیدا کیږي دا هغه د خوشحالۍ د ورځې نه یا د دوی د پیدایښت د ورځې نه همدغسې یو توپیر وي. مثلا که چېرته په یو کورنۍ کې جلۍ پیدا شي نو دومره ورته خلک خوشحاله نه وي، ولې که چېرته هلک پیدا شي بیا ډیر زیات ورته خوشحالي کوي. مثلا هلک د پیدا کېدو په درېیمه یا په شپږمه ورځ باندې د شب شش په نوم باندې یو پروګرام نیسي، یو محفل نیسي چې ټول د کورنۍ خپل خپلوان پکې راټولېږي، ډیر خوشحالي کوي. مثلا سندرې پکې ویل کېږي، نور داسې ډېرې قصې پکې. ولې تر ډېره داسې کورنۍ ما خپله کتلې دي چې حتی په دې شرمېږي چې ووایي چې زما کنې لور پیدا شوې ده. نو دا هغه مسایل دي چې د ماغه لومړیتوب نه یا د انسان د پیدایښت له ورځې نه دغسې تغییرات یا دغسې بدلونونه د انسان په ژوند کې پیدا کوي. او بالاخره دا بیا کله چې ښځینه او نارینه دواړه یعنی مطلب خزینه پیغله شي او نارینه هلک چې دی مثلا دا ځوان شي دا بیا په هغه وخت کې ډېر زیات مشکلات پیدا کولی شي. مثلا کورنۍ تاوتریخوالی رامنځته کولی شي. په هماغه کور کې چې کله هغه جلۍ پیغله شوې وي نو هلته هم ورته په سپکه سره کتل کیږي، یا مثلا په ډېر یو عادي په ډېر یو ناچیزو مسایلو باندې مثلا جلۍ خفه کیږي، یا هغه ته هیڅ داسې یو واک نه ورکول کیږي چې هغه دې په خپله خوښه باندې واده وکړي.
درن دوستانو په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل لاره پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211416. دا به نننۍ خپرونه تر بیا ښه چاري.
خبر میں دوا کوي زلفې پانه شپه د خدای نکړي سبا دا نشه مې درنه وړي لاس دې راکا لاس دې را شپه کوي زلفې پانه شپه د خدای نکړي سبا دا نشه مې درنه وړي لاس دې راکا لاس دې را محبت دستر گو نور محبت تلا سمساستا پختانا میں علاج ستا خبرے میں دوا ستا خبرے میں دوا او جہان میں چپروا لاس کے لاس لارا مستا ستا پختانا میں علاج ستا خبرے میں دوا ستا خبرے میں دوا سمے دن سمے دنیا نہ